می‌سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
در ازیت تمنان سرور صاحب قدر من اوریدون که تاست سلام رنده کوم. در دیخ پراونه اوریدو تا خراغ لست دخ پراونه یو ساعت دوام کوی او در طاهر روخان په تخنیکی لارخون اورنده کیگی. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې اونیس پروگرام خبريږي خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو او په دې برخه کې به واوري چې په کابل کې د امریکا سفیر وای تر اوسه د سولې په خبرو کې د طالبانو د جدیت نښې نښانې نه لیدل کیږي. لنډه خبري برخه د خبرونه په دوام کې راځي. لمړی په مکرې خبرونو ته لمړی پام وکړئ. د خبرونو سرلیکونو ته د خبرونو کې به په سرلیکونو کې واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې ویلي دي چې د چابهار بندر به پر ایران د امریکا له بندیزونو څخه مستثنا شي. همداراز په نورو خبرونو کې به واورئ چې په پام کې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن د روسیې په تفریحي ساحلي ښار سوچي کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او خپل روس سیال سرګی لاوروف سره وګوري. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په جلال آباد کې پرون په څلورو پرله پسې چاودنو کې څلور کسان ووژل شول او خوا شل نور ټپیان دي. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل د ټپیانو د لیدو پر مهال خبریالانو ته وویل چې ټول وژل شوي کسان ملکیان دي.
د ریکشې په واسطه باندې یو انفجار د تلاشۍ په چوک کې وکړ او د دې حادثې ټول زخمیان او قربانیان ملکي کسان دي.
د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوګیاڼي ازادۍ راډیو ته ویل چې چاودنې پرون ماښام په اوو بجو په څلورمه ناحیه کې د پولیسو یو همدې موټر ته نږدې وشوې. هغه زیاته کړه چې د چاودنې د څرنګوالي په اړه معلومات نشته خو ښکاري چې د پیښې په ځای کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو. د دې حملو مسؤلیت تر اوسه پورې چا نه دی منلی. د منځنۍ او جنوبي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې پرون د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني سره په کتنه کې وویل چې چابهار بندر پر ایران د امریکا له بندیزونو مستثنا شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي ازادۍ راډیو ته وویل چې میرمن الیس ویلز د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره په کتنه کې دا څرګندونه وکړه.
بندر چابهار یکی از بنادر کلیدی هست که ما از اونجا واردات داریم. افغانستان و هند یک جا به خاطر اینکه این بندر از تحریم ها استثناء قرار بگیره کارهای جاری کرده.
هند په 2013 کال کې د چابهار بندر له لارې له 100,000 ټنو زیات غنم افغانستان ته استولي وو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د می په 8 نیټه پر ایران د بندیزونو لړۍ سخت کړه. د دې اقدام هدف پر تهران د فشار زیاتول وو. لازادې راډیو خبرونه اوري. چین پرون اعلان وکړ چې د جون د میاشتې له پایله به د 6 میلیارد ډالرو په ارزښت پر امریکایي مالونو تعرفې زیاتې کړي. دا اقدام د امریکا د تعرفو د زیاتولو په غبرګون کې کیږي چې تقریبا پر ټولو چینایي وارداتو لګول شوي دي. د چین حکومت په یوه رسمي اعلامیه کې ویلي دي چې د امریکا پر وارداتو د چین تعرفه به په 15% ته ورسیږي. د اعلان د ونډو پر بازار هم ناوړه اغیز وکړ. له دې مخکې واشنگتن د 200 میلیارد ډالرو پر ارزښت پر چینایي مالونو تعرفه په 15% ته لوړه کړې وه. د امریکا او چین د سوداګریزو خبرو وروستی پړاو د تېرې جمعې په ورځ له موافقې پرته پای ته ورسېده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ امر کړی چې بل پړاو به د 300 میلیارد ډالرو په ارزښت له چین څخه پر وارداتو د تعرفو لوړول وي. په پام کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن د روسیې په تفریحي ساحلي ښار سوچي کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او خپل روس سیال سرګی لاوروف سره وګوري. دا خبرې د تیر کال په جنوري میاشت کې په فنلند کې د امریکا او روسیې د ولسمشرانو له لیدنې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ تر ټولو د لوړې کچې رسمي خبرې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د پوتین او پومپیو د خبرو په اجنډا کې به د وسلو د کنټرول او د وینزویلا، اوکراین، سوریه او ایران د کړکیچونو په اړه بحثونه شامل وي. په دې ټولو کړکیچونو کې واشنگتن او مسکو له یو بل سره په مخالفو دریځونو کې ولاړ دي. او وروستی خبر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له مشرې فدریکا موګیرینی سره په کتنه کې د ایران د وروستیو ګواښونو په اړه خبرې وکړې. د ایران ولسمشر حسن روحانی خبرداری ورکړی چې که د ایران د اټومي موافقې نور لاسلیک کوونکي هیوادونه د امریکا د بندیزونو پر وړاندې د تهران د ګټو دفاع ونه کړي، نو په لوړه کچه د یورانیم غني کول به بیا پیل کړي. میرمن موګیرینی د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره له خبرو وروسته وویل د دې ټولنې غړو له پومپیو سره دا نظر شریک کړ چې له ایران سره باید د هر ډول پوځي شخړې مخه ونیول شي. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپرو، خو له هغه مخکې لنډه خبری برخه لرو چې دا د وړاندې کیږي. افغانستان کې د امریکا سفیر وایي چې طالبانو له افغان حکومت او د افغانستان له خلکو سره د هغو مسایلو په اړه تر اوسه په خبرو کې جدیت نه دی ښودلی چې یوازې افغانان ورباندې په خپل منځ کې پریکړه کولی شي. جان بس ازادۍ راډیو ته وویل چې په راتلونکي کې به له افغانستان سره له بشري مرستو هاخوا د امریکا ملاتړ په دې پورې اړه ولري چې طالبان د ټولنې برخه جوړیږي او د کارته چمتو دي کنه. د امریکا سفیر په داسې حال کې دا خبرې کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو سره د شپږم پړاو خبرو په لپای ته رسولو وروسته بیرته امریکا ته ستون شوی. ملالۍ بشیر په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په کابل کې د امریکا سفیر جان باس وایي له طالبانو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په وروستیو خبرو کې یوازې په دې مورد کې یو څه پرمختګ شوی چې افغان خاوره به د نورو هیوادونو پر ضد نه کاریږي. د زیاته
کړه
خو له بده مرغه موږ په نورو مواردو کې پرمختګ نه دی کړی، لکه دا چې د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو یا د اوربان په اړه د افغانانو غوښتنه دې ته تر اوسه سترګې په لاره یو چې طالبان په جدیت سره له افغان حکومت او افغان ټولنې سره خبرو ته چمتو شي څو هغه مسایل حل کړي چې یوازې افغانان یې په خپلو کې په اړه پریکړه کولی شي.
د افغانستان د سولې مشورتي لویه جرګه د 15 ورځو لپاره په کابل کې جوړه شوې وه چې پکې له ټول افغانستان څخه د خلکو تر 3000 زیاتو استازو ګډون کړی وو او د می په څلورمه پایته ورسېده. د دې جرګې له لوی غوښتنو یوه دا وه چې حکومت او طالبان په ټول هیواد کې اوربند اعلان کړي. دا چې طالبان ولې تر اوسه له افغان حکومت سره خبرو ته نه دي چمتو سوي یا هم په دې اړه هیڅ جدیت نشي. د سیاسي چارو کارپوه نصرالله ستانکزی وایي لامل یې د سولې رامنځته کولو لپاره د امریکا بیړه ده. دی وای
طالبانو دا احساس کړی دا هغه عجلې او شتاب نه چې امریکایان په کار دي په مخامخ خبرو کې له امریکایان امتیاز اخلي او په پایله کې د شمارې ته ورسېږي چې په صورت کې به د افغانستان حکومت سره په خبرو اترو باندې پیل وکړي.
شاغلی بس له ازادي راډیو سره د دوشنبه په ورځ په خبرو کې وویل چې هیله لري له افغان حکومت او افغانانو سره یې هیواد ورسته له هغه هم شي اړیکې ولري چې په افغانستان کې سوله رامنځته سي. خو ده زیاته کړه چې که په راتلونکي کې افغانستان د امریکا له حکومت وغواړي چې خپل ملاتړ ته دوام ورکړي، افغان حکومت باید له نړیوالو معیارونو سره سم بنیادي بشري حقونه خوندي وساتي. جان بس د دوشنبه په ورځ په کندهار کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې امریکا له افغانانو سره د افغانستان راتلونکي پرمختګ په خاطر په اقتصادي، روزنیزو او ښوونیزو برخو کې مرستې کړي چې غواړي دې کار ته دوام ورکړي. د ویل
بټ اف کورس how much of that work we can do
خو پرتا له شکه دا چې د بشری مرستو ورخوا امریکا څومره مرسته کولی شي دا به د موافقه په شرایطو او په دې پورې اړه ولري چې طالبان بیرته د ټولنې برخه شي. هغه ټولنه چې د نورو هیوادونو د پراخې ټولنې برخه وي چې د یو بل خپلواکۍ ته درناوی ولري او له یو بل سره ګډ کار وکړي څو یو بل ته خطر پېښ نه
کړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د شپږم پړاو خبرو په اړه د تیرې پنځشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه د خبرو سرعت ناکافي وباله او زیاته یې کړه چې په خبرو کې چټک پرمختګ ته اړتیا ده ترڅو په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه راټیټه سي. تر دې څلور ورځې وروسته د دوشنبه په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما په یو اعلامیه کې په ټول افغانستان کې د روژې په لومړۍ اونۍ کې پر ملکیانو د تاوتریخوالي زیاتېدو د اغیز په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. یوناما طالبان په سختو ټکو غندلي چې په ځینو مواردو کې ملکیان قصدن هدف ګرځولي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
سموږ غږ له ازادي راډیو اورې قدر منوریدونکو په څو شیبو کې د ازادي راډیو اونیس پروګرام د ازادي راډیو مجله پیلېږي. خو له هغه مخکې صفی الله ستانکزای د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کوي.
نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې د نه بیان وړ جنگ په نوم یو تحلیلي مقاله چاپ کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه د افغانستان کړکیچ په خراب حالت کې دوام لري او د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره نه غواړي چې پرې وغږیږي. په دوام کې راغلي د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د مرستو سرمفتش جان سوبکو تیره میاشت د ټرمپ پر ادارې په دې انتقاد وکړ چې د جنگ په اړه معلومات نه خپروي. نیویارک ټایمز د بیلګې په توګه یادونه کړې چې د طالبانو د شمیر او د هغو سیمو په اړه معلومات نه خپرېږي چې د دوی تر کنټرول لاندې دي، ځکه د ورځپاڼې په خبره د ټرمپ ادارې دا معلومات بې ارزښته بللي. ښاغلي سوبکو د معلوماتو د نشر په وړاندې دا ډول ممانعات د فوټبال له هغه میدان سره تشبیه کړی چې ګول وهل پکې مهمه نه وي. نیویارک ټایمز زیاته کړې د امریکا خلک چې هیواد یې په خپله اوږده جګړه کې 13 کال ته ننوته له معلوماتو لرې ساتل شوي. دغه تحلیل په دوام کې راغلی د افغانستان ماموریت ډېر اوږد او مرګونه شوی او په پوره قوت نه څارل کیږي. ورسپانی بیا د لیکلي چې په قطر کې د امریکا او طالبانو خبرو یو وهیله مندي راجوندې کړې ده. ډیلی میل بریټانوي ورسپانی د ملګرو ملتونو په هغه تازه بیان یو مقاله لیکلي چې په فارا کې د ملکیانو په احتمالي وژل کېدو خبر کړی ده. ورسپانی د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په حواله لیکلي د افغانستان په لویدیز کې د امریکایي ځواکونو د یوې هوایي حملې په نتیجه کې د ملکیانو د احتمالي وژنې د تورونو په اړه څېړنې کړې. د هوایي حملې هدف په نیمروز او فارا کې د مخدره موادو او هیروینو د تولید لزګونه کارخانه بلل شوی. ډیلی میل د کورونی چارو وزارت د ویاند نصرت رحیمی په حواله لیکلی د فرا په عملیاتو کې 150 طالبان وژل شوی او 40 نور ټپیان دي. ورسپانی د طالبانو ادعا هم راخسته چې ویلی دی بمبارد شوی مرکزونه د مخدره موادو د تولید لپاره نه استعمالیدل، بلکې په بریدونو کې تر سلطنتو ملکیان وژل شوی. ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ویلی په فرا او نیمروز کې د بهرنیو ځواکونو د هوایي بریدونو په اړه په پوره دقت څېړنې کړي. ډیلی میل د یوناما په حواله لیکلی بمبارد شوی سیمو ته تک اسانه نه دی او لدی چې لزګونه ننګونه شته سخت ده چې د ملکیانو د زیانمنیدو تایید وشي. یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د دوشنبه ورځې په بیان کې همدارس طالبان ملامت کړي چې د روژې په میاشت کې تاوتریخوالي ته زور ورکړی دی.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غاڼه کې مو د فرهنګي خبرونو سربیره له هلمند د بوست رادیو په اړه راپور برابر کړی.
د رسنوي کارونو په مجموع کې اول ځان دروم د پخوا پرتله کمزوري سوي لاملونه
په هنر جاج کې لا لیکوال او قامپال سیاستوال شمس بنيري سره د لرو او برو پښتنو په فرهنګي اړیکو غږیدلیو.
په خپیا طریقو باندې د مداخلت خبره کړې ده، پښتنو د خلاف جدوجهد کړي او روان ده.
فنکار برخه کې له شاعر او ژباړن میر احمد یاد سره د هغه په فن غږیږو.
تا باندې هم د اسمان قامت غرور بار، ته هم په خاموش چغو بل چا په سجاړي.
زرپانه کې به لنډه کیسه لیکونه واوري.
غږ واورېدل شو. د دیواله څنګ ته د پښو په سر کې ناست، څو دقیقې وروسته د دروازې خلاصولو غږ پورته شو.
په ادب جام کې به د قاضي میر احمد شاه رضواني د ژوندانه احوال واوري.
رضواني نه یوازې دا چې یو پوخ لیکوال او په نثر کې د قوي لاس خاوند دی، بلکې یو ډیر ښه او قوي شاعر هم دی.
او په ورېښمین خیال کې به لیکلمه شوی شعر واوري.
ما خپل رزق نه یو څو پیسې کړې بیلې، ما خپل رزق نه یو څو پیسې کړې بیلې، او پر اخلم قلمونه کتابونه په هنتون کې را تبیا یو چارا کړی.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو، د خبرونې په پیل کې مریم توخی ته وکیږو چې د تیرونې فرهنګي خبرونه راټول کړي دي.
د پروان ولایت د توپدرې یا استوپې د لرغونې ساحې د کندنو او بیا رغونې د درېمې دورې کار پیل شو. په هغې غونډه کې چې په همدې مناسبت په دې ساحه کې جوړه شوې وه، د پروان والی فضل الدین عیار د توپدرې د لرغونې ساحې د کندنو او بیا رغونې د دوام پړاو د کار د پیل کېدو له امله مبارکي وویله، او د هېواد د تاریخي ځایونو د بیا احیا کولو او رغونو په لاره کې یې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فعالیتونو او هڅو له امله قدردانی وکړه. او وی ویل چې د توپدرې د استوپې ساحه یو ارزښتناکه لرغونې ساحه ده او زموږ د تمدن او تاریخي هویت څرګندوی ده. د وویل چې د دغه تاریخي ساحې بیا احیا کول او رغونه د سیمې اهمیت او ارزښت زیاتوي او د هېواد د اقتصاد په وده کې ستر رول لري. وروسته د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري د توپدرې د لرغونې ساحې د دویم پړاو په باب څرګندونې وکړې او وی ویل چې د کندنو دویم پړاو د لومړی او دریم پړاو په نسبت توپیر لري، په دې معنی چې د کندنو کار د استوپې له حریم څخه وتلی دی او انګړ یې تر کندنې لاندې نیول کیږي، چې دغه پړاو 390,000 امریکایي ډالر لګښت غواړي چې د اچکو موسسې لخوا تطبیقیږي. د دغه راز وویل چې د کابینې په غونډه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د وړاندیز پر بنسټ د هېواد په کچه تاریخي آبداتو د بیا رغونې لپاره هم بودیجه په پام کې نیول شوې ده. د پروان ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس عبدالواحد هاشمي وویل چې د توپدرې د استوپې د بیا رغونې کار په دوو پړاوونو کې تر 80% پورې او د هغې د کیندنو کار تر 30% پورې پرمختګ کړی دی. په خوست ولایت کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست او د لنکن ښوونیز مرکز په نوښت د سولې ترنامه لاندې پسرلنۍ مشاعره په داسې حال کې جوړه شوه چې لسګونه شاعرانو، فرهنګ پالو او د ادب مینوالو پکې ګډون کړی و. په جوړه شوې مشاعره کې د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاه الفت مشاعرې ته په پیلي ځواینا کې له شاعرانو وغوښتل چې تل د سولې او ورورولۍ لپاره کار وکړي او د شعر په ژبه د سولې غږ پورته کړي. د ویناوالو له برخې وروسته ګڼ شمېر شاعرانو خپل او د نورو شاعرانو شعرونه واورول چې د شعر په ژبه پکې د هېواد پالنې، ورورولۍ، سولې او یووالي پیغام وړاندې شوی و. اوروسته خبر دا چې د افغانستان د ژورنالیستانو د مالی ملاتړ صندوق شپږ تنه هغه خبریالان چې عاجلو درملنو ته اړتیا درلوده نقدي مرستې وکړي. د متقاضیانو غوښتنه د موظفې کمیټې لخوا وڅېړل شول او هغه شپږو تنو خبریالانو ته چې سندونه یې بشپړ شوي وو او عاجلو درملنو ته اړتیا درلوده د مرستې مستحق وپېژندل شول او هغوی ته اختصاص شوې پیسې د صندوق د رهبرۍ د هیئت په شتون ورکړ شوې. خبریالې شکریه چې له څه مودې را په دې خوا د سرطان په ناروغۍ اخته وه د نورو په استازیتوب د صندوق د مرستې له ترلاسه کولو وروسته له جمهور رئیس غني څخه د دغه صندوق او د صندوق له رهبري هیئت څخه د دوی د مرستې په خاطر چې په داوطلبانه توګه د رسنیو د کورنیو په خدمت کې دي مننه وکړه. د یادونې وړ ده چې له ژورنالیستانو څخه د مالي ملاتړ صندوق د توان تر حدوده پورې د خبر رسولو لپاره د اړو خبریالانو او د شهیدانو د کورنیو ملاتړ کوي.
رسنۍ د پیغام رسولو، تفریح ورکولو او امر روان د ترمیمولو دنده پر غاړه لري. په دریمه درجه ټولنو کې د رسنیو پر وړاندې ګڼ خنډونه شته او بیا په هغو سیمو کې خو ستونزې لا ډېرې دي چې امنیتي مشکلات لري. هلمند چې یو له جګړه ځپلو ولایاتو څخه دی، سره له دومره ډېرو ستونزو بیا هم رسنۍ پکې فعالیت کوي. هلته یوه محلي رسنۍ بوست 11 کاله نشرات وکړل. دا چې دا رادیو څه ډول 11 کاله نشوا، زموږ همکار الیاس ته یې پرې راپور برابر کړی.
دلته یو شمېر کسان دی واړه تعمیر په انګړ کې د خپل 11 کلن مزل لمانځنه کوي. په هلمند کې که څه هم ګڼې راډیوګانې د اقتصادي، امنیتي او ټولنیزو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي، خو بوت چې په 1980 لمریز کال کې په فعالیت پیل کړی دی، څنګه 11 کلن شوه؟ د دې رادیو مشر عبدالسلام زاهد چې پخوا ګلدوزی کول، اوس د بوست رادیو په برکت مشهور شوی دی او د رسنیو د ډګر ستوری بلل کیږي. زاهد وای تعمیرونه او ودانۍ ډېرې بدلې را بدلې کړې، خو د معیاري خپرونو تر اسري کرښې ونه وشت. ښاغلی زاهد چې د بوست رادیو د ولسمې کلیز مناسبت یو واړه خو منظم پروګرام ته خبرې کولې، وویل اوس هم د ګڼو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره سره خپل کارونه مخته وړي.
مقصد د دې رادیو د جوړېدو څخه دا و چې موږ خپل د ولس او خپل د هیواد خدمت وکړو، بل په دې کې هیڅ هدف نه و. د رسنیو کارونه په مجموع کې اول ځان د رادوم د پخوا پرتله کمزوري سوي دي. لاملونه ډېر زیات، د ځای نه شتون دی، د همکارانو ډېره کمه اندازه معاش دی چې موږ چاته معاش نسو ورکولی، خو بیا هم کور ودان دلته شش قدرونه راغلي دي مفت کار کوي خپل د ولس لپاره. همدارنګه د برېښنا لوړې تعرفې دي چې موږ یې دغه ته مجبوره کړې چې برېښنا هم بیخي قطه کړې. ډاکټر صاحب اشرف غنی خدای لري دوی چې راغلی دي فقط پر موږ یې ټکسونه ډېر کړي دي، نو ټکسونه مو مالیات مو بیخي ډېر لوړ دي. نو که موږ کمزوري شوي یو دوستان ته ځوابې چې علت یې دغه دی چې مشکلات مو ډېر وو.
عبدالسلام زاهد ول د دې ټولو ستونزو سره سره د برېښنا بل، د فریکونسي، د جواز لګښت او مالیه، د تعمیرونو کرایه او د کارکونکو معاشونه او مصارف پر وخت او بل جرمی ورکړي دي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې ډېرې غیر رسنۍ د فریکونسي او نورو مالیاتو د نه تحویل له امله تړل سوي دي او یا هم د سختو مالي ستونزو له امله د لوېدلو په حال کې دي. د دې رادیو د بریالیتوب راز هغه خبرونه یاد کړی چې د ټولو ټولنیزو، مذهبي او کورنیو اساساتو سره هم نظر خو د اصلاح لپاره جوړ شوی دی. دلته د اوریدونکو او ګډونکو په صفت راغلي کسان د نورو دولتي او خصوصي غونډو په خلاف د هلمند د نږدې اکثر ولسوالیو او سیمو څخه د دوی شمیر د غزاینو څخه راغلي دي چې د طالبانو په ولکه کې دي. د بوست رادیو او اوریدونکو په ځلا مطمئن ول موږ د خپل فکر او حالاتو ترڅنګ حتی د موسمونو او ورځو په مناسبت ځانګړي او شیخ پرونی اوریدلې دي.
د بوست رادیو خبرونه سواچنم ز خوان ناسم او اوریدونکو خوان نه اخی او مشتاق خبرونه په زړه پورې دي چې موږ نه اوریدونکو نظرونه چې خبرونه موږ ته په زړه پورې دي او خلک هم په شاده دي، موږ هم په شاده دي. او د تلای دي تر نورو مسوال کې چې لاس خبرونه موږ لپاره جوړې چې و چې دا یو څه موږ پښتنه کړی دا غوښنه په شاده دي. نو موږ دوغان چې د ځای سره څه چې موږ ته دا روان روزه کې دا خبرونه جوړې چې لګاوه ټول چې روزه چې جوړې کړې ده.
بوست رادیو خپل خبرونه پر 90.8 FM چپاکوي. په هلمند کې دا مهال یو دولتي او درې خصوصي تلویزیونونه او د ملي رادیو ترڅنګ 8 خصوصي رادیوګانې فعالیت کوي چې د خاور په نوم یوازې یو تلویزیون د نامعلوم دلیل له مخې تر 2 کاله فعالیت وروسته خپل کارونه درولي دي. اما په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې 40 رسنیو د مختلفو دلیلو له امله فعالیتونه درولي دي چې 15 په مرکزي زون، 4 په لویدیز او نور په شمال او کابل کې. په دوی کې څلور تلویزیونونه، لس راډیوګانې، اتلس چاپي او دوی آنلاین رسنۍ شامل دي.
کچرې د نړۍ تاریخ ته زیر شونو وبګورو چې قومونه په دوو دریو آن له حد په زیاتو ټوټو ویشل شوي، لمنځه تللي او کله ناکله بیرته سره یوځای شوي. دا بیلخت بدلون او بیرته یوځای کېدل کله یوې خوا د سیاسي ملحوظاتو پر بنیاد وي، له بل خوا فرهنګي اړیکې او راشه درشه هم پکې مهم رول لوبولی شي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له کامپال لیکوال او شاعر شمس بنیری سره د پښتنو د فرهنګي اړیکو په غښتلتیا او پیاوړتیا خبرې کوو.
هنر جاج
شمس کدار ته وایي چې که څام د وخت تړاکونه او جبرونه خو په پښتنو باندې ډیر زیات راغلي دي او بیا په سینه باندې لویه کرخه کش شوې ده، څنګه کولای شو چې د فرهنګي راکړې ورکړې په اساس پښتانه سره یوځای کړو؟
ټول نولنې خبردار چې قومونه د خپل آبادۍ او ازادۍ لپاره او د خپل خاورې لپاره مبارزه کوي او پښتانه همیشه لپاره د پرنګي خلاف او د پیرنګی نه پس چې چا هم دلته په خوبیا طریقو باندې د مداخلت خبره کړې ده، پښتنو د هغې خلاف جدوجهد کړې او روان ده. اوس دا د وخت او د حالاتو یو واضح سوال دی مونږ لر او بر پښتنو ته، کوزو پښتنو ته او بر پښتنو ته، چې چا چې هم دا کرښې رخ کړې دي دا د دې خاورې او د پښتنو دښمنان دي. په دنیا کې ډېرې کرښې رخ کړې شوې دي، دا د جرمن کرښه په هغې کې یو ثبوت دی. د پیرنګیانو یو خبره چې د هانګ کانګ په نوم یو جزیره اغستې وه، دا یې ازاده ساتلې وه، خو چې په خلکو کې احساس پیدا شو نن هانګ کانګ په دنیا کې نشته، د چین برخه وه، او هغه جرمن چې په دوو روسو کې مشرق او مغرب کې وو دا خبره، او چې دا غیر حالات باندې کم غیر منطقي یا د مذهبي پنوم باندې په پاکستان کې دلنه کم شی په میراثه کې پیرنګي پرېخو، د بنگلاديش په شکل کې دغه لپاره مبارزه، د جبه لپاره او د خپل قومي حکومت لپاره مبارزه، او دغه ثبوت چې کوم دی دا مونږ ته دی. لهدا د وخت سوال دا دی، وخت او تاریخ د کوزو پښتنو د بارو ته پښتنو ته پوس کړي چې دا راخکلي کرښې پردي دي، د دې راخکلو کرښو په خلاف باندې مبارزه کول او په دې کې دواړه لاسونه یو ځل شریکول، دا اواز د یو طرف نه او د بل طرف نه، بلکې د دواړو طرف نه په مشترکه طور په کار دی چې موږ دنیا ته د خپل تاریخ په حواله باندې د خپل وحدت خبر
کړو. دغه لاس یو کول او دغه اړیکو د غختلتیا لپاره څه پکار دی؟ اوس برو پښتنو او کوزو پښتنو ته څه پکار دی چې د دوی ترمنځ دغه اړیکې لا پیاوړې او غختلې شي؟
سیاست د خلقو د راغونډولو او د پروګرام ورکولو یو نامه ده، بیا حکومت د هغې ادارو د چلولو دپاره د خلقو د مرضۍ مطابق راتل د حکومتونو په شکل کې یو لازمي امر دی. لهذا د افغانستان په خاوره کې په هرو حالاتو کې په سختو حالاتو کې دلته حکومت دی، حکومت دی. کوزه پښتنو باندې د اغزه جابر قوتونه چې پرنګي په میراث کې کوم پاکستان ساتره ورکړی وو، هغه په هر حالات باندې زمونږ د پښتنو د یووالي مخالف دی. لهذا هر هغه خلق چې څوک د قومي سیاست خبره کوي د پښتنو په کوزه خاوره باندې، او څوک چې دلته د افغانستان د ملت خبره کوي، دا د دوړو الته د ګوندونو د سیاست مدارانو دلته د سیاست مدارانو او د حکومت د ذمہداري جوړيږي چې سره ناشتو کی د وختونو د حالاتو کې چې په افغانستان کې داخلي جنگ په دې کې کوم پښتانه د افغانستان د ملت سره او د افغانستان د دولت سره مرسته وکړي، او د دې ځای د حکومت د ذمہواري جوړيږي چې کم از کم د آزاد او خپلواک مملکت په نوم باندې دلتا داس ادارے او داس ریڈیو او ٹیلیویژن او مختلف پرہنگی اداری وی چہ کم از کم دی خبرو تا ترکور کی تا خبرے پمخ کی بوزی او د کتو پختنو پخپل نجی محفلونو کی پخپل سیاسی محفلونو کی پخپل مظاہرو کی او پخپل ادیبانو او پنساب کی ہم او پ حرکت او پ سیاست کی ہم دا آواز اچت کی چہ لر او بر یو پختون دے پختون یو تاریخ لری او دا تاریخ یو زے کول غاڑی پدے کے دے باچا خان دے لوی پل سپید راندے چہ دا عدم تشدد پر بنیاد باندے باچا خان پر رنگے در کرو دا پاکستان دا حکومت سرا زندانو نشتا دا پاکستان دا حکومت سرا عرص شتا حکومت منگ سرا پروگرام خوصری او باچا خان دا اتل پیشت پاندے منگا پخپل ذہنونو کی او پخپل عملونو کی آغت احترام ورکو او نظریاتی او فکری واڑ اختلاف کے دیش خود ٹول خبر سے ار اغ خلق اغم تمام دنیا پہ جندر قوت تے اغ باچا خان نے پکار دچ پکوز پختنوں کے دزوانانو پر شکل کے داجبانو پر شکل کے دا شاعرانو پر شکل کے او دا اغزے دا پوخانو پر شکل کے منگ دان دا پارا یو سمبل پر ٹول پر شریکا د ویار سره وټاکو او هغه چې سره ویار سره ټاکو هغه بچا خان کې دی. نو د بچا خان خوتلې دی خداغه سیاسي وارثان یوازې دغه کورنۍ نه پاتې شوی بلکې دغه فکر او د خدای خدمتګارو بچی چې پلانانو په بابړه کې په کیسه خانه کې په ټکر کې جنگونه کړی دي کم از کم هغه ته د خپل نیکونو تاریخ هم یاد دی. پکار ده چې مونږ فیصله وکړو چې د وخت او د حالاتو تقاضا ده چٹول د باچا خان په پلسفه باندې روان شو باچا خان خپل اتل وګنو د دوړو پښتنو د کوزو پښتنو برو پښتنو د اغه مشر وګنو او په کوزو پښتن خوا کې مونږ کم از کم د اغه فکر ته اهمیت ورکو ټول خلکو ته आवाज وکړو چې د سبا جنگونو د سبا سره تعلق لري د نن جنگ او د نن د وخت جنگ چې کوم دی دا د پښتنو د یووالي ضرورت دی. راځي د بری افغانستان کې د جنگونو په صورت حال کې د حالاتو په شکل کې او دلته چې کوم اوتونه مونږ جوړ کول غواړي مونږ وجل غواړي مونږ لکه د ارمان په شکل کې د واجد په شکل کې د نقیب په شکل کې هغه په مونږ پسې ګرځي او مونږ بړکي چې دا خلکو ته خپل دښمنان وایو د دغه دښمن په مقابله کې راځي چې د باچا خان د فلسفې لاندې د اصل په حیثیت باندې یو دغه ته راجمع شو.
هنر او تخلیقات څومره کولی شي چې زموږ فکري یووالی رامنځته کړي؟
اولنۍ خبره دا ده چې د پښتنو چې کوم خپل کلتور لري په دې ډېرې زیاتې حملې شوې دي. زموږ د هنر خاوندان زموږ د فکر خاوندان د هغو کورونو ته ورونه ورکړې شوي دي د هغو وجل شوي دي څه په قبرونو کې دي څه تر اوسه پورې په دغه خفیا ټارچر سلونو کې دي او څه په یورپ کې په بار دنیا کې ناست دي. خدا یو خبره ده چې که هر حالات هم راغلی دی او هر چا هم په هر نوم باندې د مذهب په نوم باندې په زمونږ د هنر په خاوندانو باندې او د فکر په خاوندانو باندې آواز کړی دی خو بیا هم په دغې سختو حالاتو کې مونږ د باچا خان د مرکز له لارې نه په دغه ځای کې د نشتر حال له لارې نه په دغه ځای کې د مختلفو واقعاتو د مشاعرو له لارې نه د خپل فکر او خپل فکري ملګري مونږ په خپل حکومت کې چې د عوامي نیشنل پارټۍ حکومت و مونږ کړی چې خیال محمد چې هغه د یو فکر خاوندانو حکومت هغه ته لس لکه روپۍ ورکړي دي او دلته نن یو سړی په داسې حالاتو کې د افغانستان د پاکستان د دغې مخصوصو قوتونو د لاس نه ناست ګلزار عالم دی. مونږ هغه ته په سلامۍ کې د باچا خان ایوارډ هم ورکړی دی او کوشش هم کړی دی چې هغه ټول قوتونه که دا د ښځو په شکل کې دي او که دا د نرانو په شکل کې دي مونږ په خپل حکومت کې دومره کولی شو دا مو کړی دي چې هغو ته مو په سره شکل کې معاوضې ورکړي او د باچا خان په نوم باندې مونږ هغوی ته په توصیف کې یو سندونه او سرټیفیکټ لري.
د روسي پښتنې په توګه د یو قامپال سیاستوال او تحقیقار په توګه د داس چا په هیڅ شي عمرونه عمرنی دی په دغه برخه کې کار کړی دی، په دغه برخه کې د خولې توی کړي مبارزه دې کړې ده. دا اوس که زموږ غږ زموږ فرهنګیانو لیکوالو شاعرانو او رښتا پیغام به سي
ټول نه ولا نه خبردار شي په دې وخت کې تاسو نه ناشم. مونږ اکمل زمونږ ملګری چې د غربت په حالاتو کې په اسپیټال کې پروت د پښتنو خاوره کې د لرغ او کده برده شریک ده، ادیبان او شاعران چې کوم دي دا د ګوند او دا د پیغام دا روحونه دي. مونږ به دا روحونه او د دې وجودونه ژوندي ساتو چې تاریخ ته مخترن شو، تاریخ ته کوسترګې شو.
ډیر مننه. لیکوال ژباړن او شاعر میر احمد یاد چې په تنکی ځواني کې چې د پاسه سلويخت کتابونه ژباړلي، شعري ټولګي چاپ شوی او په دغه برخه کې لا هم کار کوي. هغه وایي چې په ژباړه کې ځان راحت احساسو نو ځکه په دغه برخه کې کار وکړ. په فنکار برخه کې لا نوموړي سره د هغه په ژوند او کارونو غږیږو.
فنکار
ډیر مننه یاد صاحب چې تکلیف مو وست. پښتنم کوم چې یاد ولې شاعر شو؟
تاسو هم ډیر زیاته مننه. شاعری زه داسې فکر کوم چې هر انسان د دې ترڅنګ چې دا عامې ځانګړنې لري، لکه طبیعي ضرورتونه لري، طبیعي ځانګړنې لري، ځینې خاصې ځانګړنې هم لري. او هغه ځنګلون ته زه خپل دایم چې هغه یو هنر دی، هغه کپاره برخه کې. نو داسې هر انسان یو هنر لري او کله کله انسان ته ځان ته پام هم نه، هغه هنر ته څرګندېږي په یو طریقه نه، په یو طریقه په هغه نه څرګندېږي. نو دغه هنر چې په چا کې هغه ته بالاخره په یو طریقه باندې راوځي. زه فکر کوم ما چې شاعري شروع کړله یو لوی دلیل بداو چې هغه زما طبیعت کې دغه هنر یا ډېر یا لږ خو په یو اندازه باندې داسې و چې بالاخره هغه د شاعرۍ په ژبه باندې راووته. د دغه هنر د اظهار د پاره دینه مخکې ما نور ډېر کوششونه هم کړي دي. مثلا ما تیاتر کې کار کړی دی، بے خوند نه دی را کړی. مثلا په رسنیو کې مې کار کړی، بے خوند نه دی را کړی. بالاخره دا داسې یو وسیله شوله یا ژبه شوله چې په دې باندې ما خپل کم ټیلنټ چې ما کې یو کوم ورته چې هغه په څرګنده شول. نو زه فکر کوم دغه یو طبیعي غوښتنه وه چې باید داسې شوه.
او یا چې دا د هنر او هغه د جوهر خبره وکړه چې په ځینو انسانانو کې دا جوهر، ځینې خلک دا جوهر ډېر وروسته درک کی، په ځینو کې بیا داسې چې هغه اول سر کې درک کی. ستا خپل باندې د جوهر د څه وخت درک؟
زه فکر کوم یو مهمه خبره دلته دا کوم، جوهر چې څومره وروسته کیږي دومره پخېږي. ښه خبره ده چې څومره چې وروسته یې هغومره سنجیده راوځي، ځکه انسان د ډېرو حالاتو تودو سړونو تیر شوی. هغه د اظهار ژبه چې دا هغه ډېره زیاته پخېږي وروسته، او مخکې چې څومره مخکې راځي نو دومره انسان په احساساتي حالت کې نو هغومره تراشل شوی نه، لکه څومره چې وروسته تراشل شوی راوځي. زه ما سره تقریبا داسې یو کار شو، ځکه زما عمر باغ وخت کې 23 کال او اوس 25 کال عمر ده، نو 25 کال مخکې او کال مخکې داسې حالت چې ما نوې شاعري شروع کړه. دینه مخکې ترکونه نور په ډیر کم عمر کې مراغلی و، ځینې شي نه به داسې وي چې ما لیکلی و، خو یعنی داسې یو څو داسې ترکونه راتله. خو بالاخره چې یو دم ما داسې منظمه شاعري کوي چې شروع کړه، به مې ساتله. هغه دغسې وخت چې زه د لیسې نه فارغ شوم او د پوهنتون په اولنی کال نو زما نو په هغه وخت کې دغه شاعري ما شروع کړل او کوشش مې دا وکړ چې هغه څه چې لرم هغه اظهار کړم.
نو اکثر وخت داسي چې ځینې شاعران د ځان په پیژندنې کې له مشکل سره مخ دي، د خپل لارې په پیژندنې کې له مشکل سره مخ دي. چیرته زه پوښتنه وکړم چې یاد څه ډول شاعر دی، لارې کومه ده شاعرۍ کې؟
دا ډېره زیاته مهمه خبره ده. دغه د شاعري چې نوې شروع کیږي، لکه د ټولو هنرونو کې دا کمال سره چې کله نوې شروع کیږي انسان خپل لار نه لري، بیا کوشش کوي دا مخکنه الګوګانې جوړې شوي کنه. موږ ارتباطاتو کې وایو مخکنه الګوګانې جوړې شوي، نو انسان د هغو الګوګانو پیروي کوي. بیا په شاعرۍ کې موږ الګوګانې لرو، زموږ په شاعرۍ کې الګوګانې موږ نه مخکې شاعران دي، نو بیا ډېره پیروي د هغه شاعرانو کېږي، هغې پسې شاعران روان وي. او مطلب هغه تاسو شوی چې ځان نه پېژني، وجه دا چې د هغه نورو الګوګانو نه پیروي کوي او دا کوشش نه کوي چې
ځان ترې خپله ورک
کړي، چې خپله یو دغه جوړه کړي، الګو جوړه کړي. دلته هغه د ارواپوهان مهمه خبره دا کوي چې هغه د خودشناسۍ خبره کوي چې موږ ځان پیژندلو یو غدا ده چې کله ته دا ټول الګوګانې پرېږدي ته چې په کوم چاپیریال کې تا ته کوم چې ویل شوی چې دا بد دی دا ښه دی دا هر څه پرېږدي او د هغه نه وروسته ته یو شعوري فیصله وکړي. شعوري فیصله دا چې ته پوه شي چې دا مثلا خوشحال دی او دا رحمان دی او دا حمید دی او بیا همداسې پسې را تېر شه دا سالک دی او دا کاروان دی دا ټول ولولي او دا ټول هضم کړي او د هغې نه وروسته فیصله وکړي چې ښه دا خو هغو خلک دي زه څوک یم زه په کوم انداز باندې مخکې لاړ شم. نو دغه شی ډېر زیات مهم دی او لکه دا ځان پېژندلې دپاره دویمه خبره بیا دا چې ته دغه خپل ځان ته رالی بیا ته خپل ځان څنګه څرګندې دا بیا ډېره زیاته مهمه ده. بیا د دې دپاره ژبه چې دغه د پردۍ ژبه راخلي خپله ژبه ترکیبې د څو ترکیبونه راخلي دغه نه یوه ژبه جوړوي خپل یو سوچ داسې کوي چې هغه وړاندې کوي خپله ژبه وړاندې کوي. له بده مرغه زه اوله کیفیت شیری ټولګو کې دغسې یو حالت سره مخ شوم چې ما کوشش لومړی خو مې ټول ولوستل تر ډېره کوشش مې وکړو چې خصوصا اردو مطالعه مې ډېره زیاته وکړله. بیا زما مشکل دا چې ما هغه خپل ژبه چې ما وړاندې کوله ما داسې فکر کوم چې زما په ژبه به ټول خلک پوهېږي چې دا زما غلطي وه ځکه په کار دا نه وه چې ما هغه څه ژبه کارولی ځکه په هغې ټولګې ډېره نیوکه هم دا ده چې هغې کې ژبه ډېره واضح نه ده زه چې څه ویل غواړم هغه مقابل لوری نه شي درک کولی او د هغې لویه وجه دا وه چې ما په دې کوشش کې چې زه د نورو نه ځان بچ کړم د هغوی هغه د ژبې طریقه مې هم روانه اخیستله ځان سره. نو دغه یو مشکل و خو د هغه نه وروسته بیا ما که چې یو لوی تغیر راغی هغه د پروین شاکر یو نظم و چې غالبا احمد ندیم قاسمی ته لیکلی و او ورته وایي چې هغې پې دا ګیله کړې وه چې ته ډېره رومانټیکه شاعري کې فکر پکې کم دی. دې ورته ویلی و چې زما شاعري دومره ځوانه ده چې لا اوسه پورې د فلسفې هم ساته ضرورت نه لري په خپل زور باندې تلی شي چې کله زړه شو بیا به د فلسفې هم ساګانې را واخلم. نو ما چې فکر وکړ ما ویلی چې یاره د هغې خبرې په استناد باندې دغه د ځوانۍ عمر داسې دی چې په دې کې د پخو خلکو خبرې نه کېږي هغه انسان طبیعتاً دې ته جوړ نه وي خوند ورسره نه کوي. نو بیا ما دا ویلی چې راځه دغه د خپلې د ځوانۍ احساسات راولم دې لپاره زما دویمه ټولګه چې راځي ماهر و هغې کې ډېره زیاته شاعري زما رومانټیکه ده او ډېره زیاته هغه زما خپلې تجربې دي دینه چې مخکې ما هغه د یو خو هغه د ژوند حالت کې دی شي بدل شوی دا هغه ټولګي نور سه دا چې ما خپل شعوري کوشش دا وکړ چې په دغه حالت کې چې ما سره چې شي خوند کوي او ما سره چې ما نه چې څه توقع کیږي بل زما د مطالعه سره چې څومره خوند کوي کنه زما د هغه پوهه سره دا خو دوه پلې دي یو مطالعه دا ستا پوهه دا ستا درک دی بل ستا خبره ده چې خبره داسې کوي چې هغه د مطالعه نه درنې نو طبعا خوند نه کوي او توازن دا پکار یو غدې چې انسان خارق العاده یو نابغه یغه جدا خبره مونږ غوندې د انسانان ته دغه دوه ترمنځ موازنه پکار ده چې زه څلولم په کم سټیج کې د کم عمر او څه خبره باید وکم او هغه خبره چې کوم د کم پس منظر د مخ نه کوم لکه دغه ټول شی نه ریخي لري او بل سره هغه پاغه سټایل باندې مخ کې زی نو مخ کې مانه د غلط شی و او چې ما هغه ریخي نه پیدا کړی په دوی ټول کې مې کوشش دا کړی دی چې ما هغه ریخي پیدا کړی مثلا ما د تسنیم شری ډیره زیاته ولوستله دومره بل چانل لکه ما چې ولوسته دا غي په پښتو شاعرۍ کې په اوسنۍ شاعرانو کې ټول نخوګه لهجه خایي دا غي دا غي لهجه خوګلت چې دا غي مثلا رواغسته سالک صاحب سره کې نسم دا خبرې مو صبر ته می کلاسیک د سره ولوسته برته د غالب نه بیا را شروع کړ په اردو کې تر فراز پورې دا ټول نه ولوست. نو بیا می بل اخر د فیصله وکړل چې او دا عمر د دې د چې باید خپل د ځواني تجربې شریکې کړم
اوس د خپل لار په معلومه شو
دا څه بنې چې دا زما لار وي خو دومره ویل شي دومره ویل شم چې زما شعوري شاعري دا یعنی دا څنګه چې ما نه ویل کیږي په دې پیغام چې زه څه وایم او ولې وایم
انا نه بیا چې زمنګ اوریدون کې وم دی وخت کې په تمه یي چې لتا یو څه واوري نو
زین بیتونه په ذهن تر ازي غزل بل اثر نه یو څه بیتونه کې میا دي یو دا سوچ چې بده خوشبو په ګنګ جب ویل غواړي ګل په میز پانی پانی کې خدا ولاړي سبا د خوشبو په ګنګ جب ویل غواړي ګل په میز پانی پانی کې خدا ولاړي تا باندې هم دا اسمان قامت غرور بار دی
تا باندې
هم دا اسمان قامت غرور بار دی ته هم په خاموش چغو بل چا په سجاړي او سترګې مو زړونه مو بے شور بے آواز غنیمت دی
زړونه مو
بے شور بے آواز غنیمت دی ګرځو چې ما خام د تش سرک په غاړي غاړي او څو پورې بنو ګورو یو بل ته چې پونه شو څو پورې بسترګو کې ساتوخ کې ولاړې دغه څو بیتونو ملګرتیا ده.
نه نه یا چې پرته له دې چې شاعري کې او د نظم په برخه کې لیکي، نثر هم لیکي او کنه؟
نثر هغه اول اول وخت کې داسې چې د انسان ډېر زیاته هر شي سره تلو صحیح کنه، چې دا مکم هغه مکم هغه حکم او له بده مرغه پښتانه ټول دغسې حالت سره دي چې هر څه کوي. هغه اول اول وخت کې مې دوه درې لنډې کیسې ولیکلې، بیا هغه خودشناسۍ باندې چې پوه شوم چې څه شي ته وایي، بیا مې هغه پرېښودې. وویل چې یاره دا زما کار نه دی، ځکه ما وویل چې یاره زه چې بس څه وایم په شعر کې به وایم، د دې نه پله قلم ماته په کار نه دی که زه غواړم چې یو ځای ته ورسېږم. نو هغه نثر هغه و ادبي نثر خصوصا هغه هماغه وخت کې ختم شو. هغه نه وروسته مې بیا په تخلیقي برخه کې ما یوازې دغه کړی دی، یوازې شاعري مې کړې ده او نثر مې ځینې مقالې دي چې هغه ادبی حیثیت نه لري، معلوماتي او دا
کې اکثر د ژباړي کړي دي. تقریبا څومره کتابونه به تر اوسه پورې ژباړلې؟
د ژباړي خو دغه کتابونه چې رئیس صاحب او هغه تقریبا د اوس درې څلوېخ کتابه چې دی هغه مکمل دی. په دې کې څلوېخ داسې دي چې هغه پبلش شوي دي، یعنی چاپ شوي نه دي خو چاپ شوي او خپاره شوي دي. په هغه کې شپږ مثلا آنلاین خپاره شوي، نور چې دي چاپ دي، او درې داسې دي چې هغه باندې کار خلاص شوی یا پزه کار کوم په هغه باندې لګی. نو ټول چراغونکو تقریبا تر دغه مهال چې من خبر کو درڅلو
او په کوم کوم موضوعاتو کې دي دغه
بلا بل لس نه کتابونه د ډاکټر مبارک علي دي چې هغه په تاریخ او ټولنیزو مسایلو باندې د دې ترڅنګ یو څو نړۍ کې د ډېر خرڅ شوي کتابونه، هغه د مشهور کتابونه، هغه د شخصیت جوړونې او د ځان
اکثر ټولنپوهنې او
ټولنپوهنې یو مجموعي. خو بیا موږ چې کله هغه طبقه بندي کوو، دا عموما د کاروبار بزنس کتابونه راځي. د دې ترڅنګ تدریسی کتابونه دي، یو څو د اقتصاد او ستراتیژیک مدیریت او ارتباطاتو برخه کې یو کتاب دی، مارکیټینګ کې اوس کار کوم په یو شوان، او ځینې داسې کتابونه دي چې هغه مثلا سیاسي ټولنپوهنه چې هغه تدریسي کتاب هغه وخت کې، یو د شاعرۍ کتاب دی کیفیت. دغه بیلابیل
ډیره مننه کورو دان تاسو. لیکوال او شاعر ګل رحمان رحمانی یو له هغو ځوانو لنډ کیسې لیکونکو څخه دی چې ګڼې لنډ کیسې چاپ شوي او مینوالي هم پیدا کړي دي. هغه د ژوند بیلابیلې برخې کیسې کړي. د زرپانی په نننۍ پاڼه کې د نوموړي لنډ کیسه لیکونه وګمه جبارخیل دراوروي.
لیکونه مسافر مازیګر مهال یو ناشنا کلی ته ورسید. ستړی ستومانه وو، ورسره کوچنی پندوکی غوتی شخی کړي وی دیوی خولی او دنګی کلا لویا لرګی نه دروازه یې ټک ټک کړه. د چاغه کرانه غي دا کار یې بیا تکرار کړ. په لار ډنګر ماشوم تیریده، لخته یې په لاس کې و. د نا آشنا کس په لیدو تم شو، سر تر پښو یې له نظر تیر کړ او بیا یې پاس لګیدلې زنګ ته خپل لخته ونیو. کاکا دوی ټک ټک نه اوري، هغه تور شی تخته کړه. په لرګینه تخته لګیدلې تور اوګده وټن ته یې پام شو. لما شوم وشرمیده، نری ګوتې ور اوچه تکړه، زور یې ورکړ. وړاندې چیرته د ټیو ټیو غږ واورېدل شو. د دیواله څنګ ته د پښو په سر کې ناست. څو دقیقې وروسته د دروازې خلاصولو غږ پورته شو. یو ډنګر ځوانکی راووت، مسافر او ورسره پنډکی ته یې وکتل او لستړي مشي پراته یې پوښتنه وکړه. له حاجي صاحب سره د کار و؟ هو، چیرې دی؟ راځي مخامخ میمان خانې ته ورځه، نور مسافر هم را روان دي، سبا له همدې ځایه روانېږي، شاید وروسته راشي، زه به چای هم درته راوړم. د کلا څنګ ته راوتلې دروازې ته ورغی، خلاصه یې کړه. لویه کوټه وه. له دعا وروسته یې مخامخ الماری ته پام شو، ټوله له لیکونو ډکه وه. زړه نازړه ور پاڅېد، را خلاصه یې کړه. ګڼ لیکونه لاندې راولوېدل، وارخطا شو. ټول لیکونه یې بیرته ور اوچت کړل. د ډېرو پاکټونه او سرپوښونه خیرن سولیدلي او ګرد وهلي وو. د المارۍ څنګ ته یې په توشکه پښې وغځولې او یو لیک یې پرانیست. دعا او سلامونه یې لیکلي وو او په لاندې برخه کې یې ولوستل. کلارا، مور مې وایي چې سږ کال دې له ښوونځي باسم، شپنی به کوې. کور کې څه نه لرو، پلار دې مسافر دی، باید غریبی او مزدوري وکړي. احمد ورور مې سږ کال اوم ټولګي ته ځي، یوازې دی به درس وایي، خو زه له ښوونځي سره مینه لرم. خیر دی، ته ورته یو څو پیسې راولېږه چې کور ته پرې اوړه
اوریج یو وړی واخلو. زه غواړم درسونه ووایم او تل پرده یو مزدورو خلاص شي. پلیک یې نوري خبري هم وي، خو طبیعت یې خراب شو. بلیک یې پرانیست، له سلام کلام نه تیر شو. مسته یې ورغی چې خپل کور ته لیکلی وو. زویا، مور ته دې ووایه چې د اعظم کاکا خبره ومني. زوی ښه سړی دی. د برېښنا لور خبره مې ورسره کړې ده، نه ورته مو وایي. ښه کارګر هلک دی. هر ځل یې چې اتاق ته ورغلی یم، له کار وروسته پنځه وخته لمونځ اودس کوي، له بدو هلکانو سره هم نه ګرځي، یو کله کله سګرټ څکوي. هغه به هم ورباندې پرېږدم. نور نو همغه دود او دستور دی. توکل په خدای وکړئ او دستمال ورکړئ. لیک یې بیرته پاکټ کې کېښود. اوږده سا یې واخیسته. تصمیم یې ونیو چې نور به یو لیک هم نه لولي، خو زړه یې صبر ونه کړ. د لیکونو له منځه یې یو بل راکش او پاکټ یې څیرې کړ. وړاندې لاړ او په یوه برخه کې یې لیکلي وو: ګل محمد وروره، د خیال محمد درک لا هم نشته. دا د درېیمه میاشت ده چې زما ملګري او قاچاق پر ټول پسې ګرځي، خو خدای خبر چې په ورور مو څه وشول. په ځمکه کې ډوب شو، که آسمان ته وخوت. په هغه شپه هم له موټره پسې ښکته شوم. مړی او ژوندی یې پیدا نه شو. ته مورجانې او لالا ته ډاډ ورکړه، ورته ووایه چې ښه دی، کار کوي، یو مناسب وخت کې به زنګ درته ووهي. مسافر آه وکړه. یو بل لیک ته یې لاس کړ چې ځوانکی هلک راننووت او د چایو پتنوس یې مخې ته ورکېښود. ده هم پښې راټولې کړې او لیک یې تر بالښت لاندې کړ. ځوانکي ورته وویل: څه کوې کاکا؟ مازغه دې زیات شوي؟ نو چې دومره لیک دی زده دی، بیا ایران ته څه غواړې؟ ولې بل کار نه کوې؟ مسافر په بله نړۍ کې ورک وو. مصنوعي خندا یې وکړه او ځواب یې ورکړل: هسې ورسره بوخت شوم، دومره سبق مې هم نه دی ویلی. ته د حاجي صاحب زوی یې که وراره؟ ځوانکي د چایو پیاله ډکه کړه او ویې ویل: نه کاکا، یو هم نه یم، دلته مزدور یم، په لیک لوست نه پوهېږم. قاچاق باران چیرته خپل اولادونه په کلي کې بې تعلیمه پرېږدي؟ خدای خبر په کوم خارجي ښار کې به وي. زړه یې ډاډه شو. بل لیک یې پرانیست، له سلام او دعاګانو یې تیر شو او د لیک منځ ته ورغی. په کې راغلی وو: پلاره، زه د دې کال په آخر کې درځم، پیسې مې هم ټولې کړې، خو سر ته مې ورشه. ورته ووایه چې بې ځایه پیغورونه او خبرې دې نه کوي. انشاءالله تعالی چې خبره به پنځم کال ته نه ځي. سږ کال مې چې ترې راناوي کړې نه وي، نو ستا زوی به نه وم. نور یې ټیټه ورته مو وایه: که کمې شوې له ملګرو به یې قرض کړم او له واده وروسته به بیرته راشم. د مسافر په شونډو بیا ترخه مسکا خوره شوه، خو ځوانکي یې له لاسونو لیک واخیست: کاکا، چای دې وڅښه، دا د حاجي صاحب خاصه الماری ده، نور اسنادونه هم پکې دي. تیر ژمی مو څو کڅوړې کڅوټونه هم وسوځول. خدای خبر هلته به څه خبرې وي. اوس یې پرېږده، که نور کاغذونه را وپلټې بیا ماته غوسه کېږي. مه یې ګوره، وایي چې امانت دی. زه خو چې دا څلور کاله په دې کور کې کار کوم، دا الماری همداسې له لیکونو ډکه ده. هر ځل لیکونه ورته زیاتېږي، خو کموالی پکې نه راځي. نو که نه خفه کېږي، زه به یې بنده کړم. سهار مې ځینې نور لیکونه پکې کېښودل او خلاصه راڅخه پاتې شوه. د حاجي صاحب د راتلو وخت دی، تا ته به څه نه وایي، خو ما به ورباندې سپک کړې. هغه وایي چې دا کاغذونه بې ځایه ونه غورځوئ، د الله نوم به پکې وي. ښه دی، ژمی د بخارۍ لپاره په درد خوري. د مسافر سترګې پکې وګډېدې، سر یې په بستره تکیه کړ او د څو شېبو لپاره یې د یوه پردي هېواد ستړي اوږدې لارې او بیا د خپلې کورنۍ په څېر لسګونه نورې کورنۍ په ذهن کې ور وګرځېدې. په زړه یې ترخه څړیکه تېره شوه او د چایو پیاله یې راپورته کړه.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د قاضي میر احمد شاه رضواني د ژوندانه احوال درته بیانوو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
قاضي میر احمد شاه رضواني. قاضي میر احمد شاه رضواني د پېښور د اکبرپوی په کلی کې زیږیدلی دی او هملته لوی شوی دی. د خپل وخت د مروجه علوم زده کړه کړې ده او د پښتو ژبې یو پیاوړی ادیب او زبردست لیکوال دی. رضواني په نظم او نثر دواړو کې لاس لري. د پښتو د زیاترو زده کوونکو استاد دی. رضواني په انګریزي، اردو او عربي ژبو ښه پوهېده. د تا د پوهانو او لیکوالانو لخوا د شمس العلماء لقب ورکړل شوی دی. رضواني نه یوازې دا چې یو پوخ لیکوال او په نثر کې د قوي لاس خاوند دی، بلکې یو ډیر ښه او قوي شاعر هم دی. ریدوانی په شعر کې عشقی خوانی ولیده، خو بیا هم شاعر د قوم د بیداری او د ویښتوب لپاره ځینې انتباهی اشعار هم ویلی دي. همدارنګه د خپل ولس سایبونه او خراب دودونه په دردناکو الفاظو کې پښتنو ته په ګوته کړی دي. د قاضی میر احمد شاه ریدوانی په شعر کې عشقی برخه ډیره پراخه ده. د پدې برخه کې مروجو ساده تشبیهاتو او تلمیح څخه کار اخیسته ده، او دا کار د ادبی ذوق باندې پوره دلالت کوي. خو ګوریدونکو، دا هم د قاضی میر احمد شاه ریدوانی د شعر یو نمونه. ستا په سپین تندی ای جان دا تور خال ده، ستا په سپین تندی ای جان دا تور خال ده، کازان ته د سحر ولاړ بلال ده، تور زلفې د خامار دی چې تاویږي، تور زلفې د خامار دی چې تاویږي، که د زړونو د مرغو نیولو جال ده، سل یوسفه که پیدا شي په دنیا کې، سل یوسفه که پیدا شي په دنیا کې، ستا د سترګو د جادو سحر حلال ده، په کوم مخ بستا سیالی کاندی افتاب، په کوم مخ بستا سیالی کاندی افتاب، د ده حسن هر ورس چې په زوال ده، په دنیا کې چا جنت نه دی لیدلی، په دنیا کې چا جنت نه دی لیدلی، بی تشبیه دا یو خوند ستا د وصال ده، زما سترګو بل طوفان راوسته خدایا، زما سترګو بل طوفان راوسته خدایا، دا شړا د کباران د بشکال ده، ستا په سپین تندی ای جان دا تور خال ده، کازان تا د سحر ولاړ بلال ده.
شیر هغه سپیڅلې تحفه ده چې د الهاماتو څښتنې هر چا ته نه ورکوي. شیریت زړه ته یو داسې احساس او جذبه ورکوي چې ډیر کسانی په لټه کې دي. که څه هم په شعر لیکنه کې به ریاضت هم یو مهم اړخ وي، خو افلاطون وایي چې شعر د شاعر کار نه دی، بلکې دا د خدای جل جلاله لخوا تحفه ده. په ورېښمین خیال کې یو ډکلمه شوی شعر دراوړو. بیا د چا د لاس شراب څومره مې په خوند وڅخل، بېله تانه مړ نه شوم زهر مې د ژوند وڅخل، بیا د چا د لاس شراب څومره مې په خوند وڅخل، بېله تانه مړ نه شوم زهر مې د ژوند وڅخل، مورې اوس پلار شوم قند مې ستا د پند وڅخل،
خبر لزړ مې یو کيو الله خبر دې د دنیا گئے دنیا گئے علم وسال او سال خبر
سو فکرونه تیار خونه کتابونه، سو فکرونه تیار خونه کتابونه، ژوند می څه ده بس لفظونه کتابونه، سو فکرونه تیار خونه کتابونه، ژوند می څه ده بس لفظونه کتابونه، پښتنې پیغلی بلا کیسی لري خو، پښتنې پیغلی بلا کیسې لري خو، ترې ډک دي زخمي زړونه کتابونه، ستا د بیا راتلو وادي مې دي لیکلي، ستا د بیا راتلو وادي مې دي لیکلي، را سره دي کتابونه کتابونه، ما خپل رزق نه یو څو پیسې کړې بیلې، ما خپل رزق نه یو څو پیسې کړې بیلې، او پرې اخلم قلمونه کتابونه، په هنتون کې راته بیا یو چارا کړی، په هنتون کې راته بیا یو چارا کړی، یو کاغذ او څو ګلونه کتابونه،
چا د زړه په سر محبوب پته غوهلې، چا د زړه په سر محبوب پته غوهلې، یتیمان یشول شیرونه کتابونه سو فکرونه تیار خونه کتابونه ژوند می څه ده بس لفظونه کتابونه ستاد بیا راتلو وادی می دی لیکلی را سره دی کتابونه کتابونه ما خپل رزق نه یو څو پیسې کړې بهلې او پری اخلم قلمونه کتابونه
مون پگران وطن دے پوہانے بڑا سمسور غاڑو من پگران